جانبر نه لري ډیر خلک ورسره په تکلیف دغه موږ یو ژغ ترې ځای پرې ورسوي چې دا جانبر ته جوړ کې ډیر ورسره په تکلیف ده
ستاسي پیغام ستاسي نظر
توی منی مای کې درته زهرو کاروان پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې لاند خبرونه په بدخشان کې سیلونو د یوې کورنۍ لاس غړي وژلې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د سیمه ییزو چارواکو له قدر راپور کړی چې د کسان د بدخشان د مرکز فیض آباد په اړونده مورچک سیمه کې سیل وړې دي. د سیمه ییزو چارواکو په حواله د پیښې تیره شپه شوې چارواکو ویلي چې د دریو تنو مړ موندل شوي او د پاتې مړو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. د بدخشان سیمه ییزو چارواکو د غراس د ولایت په شاوخوا لسو ولسوالیو کې په نوو سیلونو کې خلکو ته د درنو زیانونو د اړولو خبره هم کړې ده. بل پلو د طالبان تر کنټرول لاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د هیواد په ځینو ولایتونو کې د تیزو بارانونو د ورېدو اټکل کړی دی. ادارې نن پر خپل ایکس پاڼې د سالنګونو په ګډون په پروان، ننګرهار، میدان وردګ، غور، بامیان، هرات، غزنی، پکتیکا، کندهار، هلمند، نیمروز او فراه ولایتونو کې د تیزو بارانونو د ورېدو او تیزو بادونو د پیښېدو خبرداری هم ورکړی. روسي سیلابونو په افغانستان کې د سلهاو کسانو ژوند اخیستی او په زرګونه کرنیزې ځمکې ویجاړې کړې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې پرون شنبه 1500 کسان چې له پاکستان ایستل شوي وو بیرته خپل هیواد ته راغلي دي. د وزارت نن پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر لیکلي دي چې دغه کسان د ترخه موسپین بولدګ لارې وطن ته راستن شوي. پاکستان له خپلې خاورې د تیر کال د نومبر په میاشت کې د افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړی دی. او د کابل کندهار پر لویه لار د یو بس چپه کېدو په پیښه کې لږ تر لږه دوه کسان مړه او دېرش نور ټپیان شوي دي. سیمه ییزو چارواکو د زابل د امیرختیا د رئیس میرویس افغان په حواله راپور کړی دی چې دغه پیښه تېره شپه د زابل ولایت په شهر صفا ولسوالۍ کې شوې ده. د چارواکو په وینا په ټپیانو کې یولس ښځې دي چې د درملنې په موخه نږدې روغتون ته وړل شوي دي. د دې پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو د سړکونو خرابوالی، د چلوونکو بې احتیاطي او د ترافیکي اصولو نه رعایت په افغانستان کې د زیات ترافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کېږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مرابولم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به وایي چې د طالبانو حکومت د کیمیاوي نشې موادو جوړولو نږدې یو نیم سل کارخانې ویجاړې کړې دي.
کشتی خشخاش د افغانستان نږدې به صفر است کې قاچاق از دهی راستا ما
په افغانستان کې د کوکنارو کښت سفر د نسې شوې دي. موږ د نشې موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره هم خپل کوشش کوو.
په یو بل راپور کې به وایي چې یو تازه څېړنه کوي د چرسو نشه د معتاد مور په ګېډه کې د هغې د ماشوم د ودې مخه نیسي.
وی تعداد جوانان که استفاده میکنن خصوصا طبقه
هغه ځوانان په تیر بیا میرمنی چې چرس د بلې نشې سره ګډوي د هغوی په ګېډه کې ماشوم ناوړه جسم لري. په تیر بیا مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسیدو جریان بندیږي.
دا چې نشې مواد ولې د بدن د ریدلو لامل کیږي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر کولاسکار شریف یار سره مرکه کړې.
ټول نشې مواد د بدن د ریکتیدو سبب کیږي، خصوصا الکول یا شراب، اپین او یا د اپین مشتقات لکه هیروین یا پودر ورته وای.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
نه خو من نه صرف زړه کار نه کوم، تاسو بس نه یاست پوه شوي.
تر دې خوشه چې زه د یو وره تلاشی کوم.
دا د کومندان سره په تلاشی مکه سر دال
خواه نه تاسو شه دي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبان حکومت ادعا کوي چې په تیر اونۍ کې په افغانستان کې د نشې موادو جوړولو تر سلو ډېری کارخانې ویجاړې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې کارخانو کې د نشې موادو جوړولو تر څنګ د نشې موادو جوړولو لپاره کیمیاوي مواد هم پروسس کېدل. له نشې موادو سره د مبارزې کارپوهان د کیمیاوي نشې موادو د تولید دوام خطرناک کار بولي وایي کله دې موادو سره مبارزې ته ډېر پام ونیسي د جوړولو اندازه به نور هم ډېره شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په ورستۍ میاشتو کې په افغانستان کې د نیورسو نشي موادو په ډولونو کې د کیمیاوي نشي موادو اندازه ډیره سوې ده. دا نشي مواد چې په افغانستان کې جوړ سوي د دې هیواد بېلابېلو ښارونو ته قاچاق کیږي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت تازه ویلي چې د نشي موادو د جوړولو څو کارخانې ویجاړې کړې دي. د یادولو وړ ده چې په دې کارخانو کې تر ډېره حده کیمیاوي نشي مواد په تېره بیا شیشه جوړېدل. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت معلوماتو پر بنسټ د طالبانو نظامیانو په تېره اونۍ کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د نشي موادو جوړولو 123 کارخانې ویجاړې کړې دي. په دې لړ کې 1 کارخانې په نیمروز، 14 کارخانې په فراه، 3 کارخانې په هرات او 9 کارخانې په غور ولایت کې تخریب شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د دوی امکانات لږ دي او دا لږ امکانات د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې لګول کیږي.
کشتی خیرخوار در افغانستان نزدیک به صفر است. کی قاچاق از دهی راستا ما
په افغانستان کې د کوکنارو کښت پر د نیسی شوی دی. موږ د نشي موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره هم خپل کوښښ کوو. موږ هڅه کوو چې زموږ د مبارزې کچه لوړه شي او په بشپړ ډول د نشي موادو د قاچاق مخه ونیول شي. دا کار ډیر وخت وړي او زموږ امکانات لږ دي. موږ تر دې مهاله د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره کوښښونه کړي دي. تر دې وروسته به انشاءالله ډیره هڅه وکړو چې نشي مواد قاچاق نه شي او په بشپړ
لدی
کارخانو څخه 100 لیټره تیزاب ومان بوټي رنگ او بیلابیل داسې کیمیاوي مواد لاسه سوي چې د کیمیاوي نشي مواد په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کېده. که څه هم د طالبانو حکومت خپلواکو بنسټونو ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې د نشي موادو وضعیت له نږدې څخه وڅاري او په دې اړه د ملګرو ملتونو تازه راپور هم نه دی خپور سوی. خو پروس ښکال د دې سازمان یو راپور وښودل چې په افغانستان کې د کیمیاوي نشي موادو جوړیدل په چټکۍ سره ډیریږي. له نشي موادو سره د مبارزې تحلیلګران وایي د طالبانو حکومت د کوکنارو مسلې ته ډیره توجه کړې او له دې فرصت څخه د کیمیاوي نشي موادو مافیایي ډلو ګټه اخیستې ده. دې ډلو چې پخوا به یې تاریخ قاچاق کول اوس یې د کیمیاوي نشي موادو قاچاقو ته پام اړولی دی، ځکه چې د دې ډول نشي موادو قاچاق ډیر اسانه دی. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت پالیسي په قانوني معین ډاکټر ظفر په افغانستان کې د کیمیاوي نشي موادو د تولید مسله خطرناکه بولي.
تریاکو سره خو به مبارزه وشي، خو نور خطره مواد هم کیدلی شي، یا د خارج نه یا په داخل کې باید تولید شي، هغه خپل یو د سر دی.
د اروپایي ټولنې د نشي موادو ایوتیا د څارنې ادارې په وروستي راپور کې ویل سوي و چې افغانستان د کیمیاوي نشي موادو د تولید په سرچینه اروپا ته د دې موادو د قاچاقو په لار اوښتې دي، ځکه ډیری نشي مواد د ایران او پاکستان د لارې اروپایي هیوادونو ته قاچاق کیږي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت هم په دې وروستیو کې دعا کړې چې افغانستان ته له د باندې څخه ډیری هغه کیمیاوي مواد قاچاق کیږي چې د نشي مواد په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د کیمیاوي نشي موادو جوړولو نږدې 1.5 کارخانې ویجاړې کړې دي.
راځه کوم مونږ تا ته منتظر وو،
بس دا د ځام راغلم، اوس مو په ګاډه ویلا وکړو.
راځه راځه په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه موتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور درو چې یو تازه څېړنه ښیي د چرسو نشه د معتاد مور په ګېډه کې د هغې د ماشوم د ودې مخه نیسي او جسمي شکل یې هم غیر منظم کوي. دا څېړنه چې د امریکا متحده ایالاتونو د میشیګان پوهنتون کړي ښیي د چرسو نشه د دې سبب کیږي چې د معتاد مور په نس کې ماشوم کافي وزن ونه لري او د بدن ټول غړي په تیره بیا د سر جمجمې ته ډیر زیان رسیږي. ډاکټران وایي چې د چرسو نشه د نورو زیانونو تر څنګ د مور ذهني او رواني نارامي د هغې په ګېډه کې پر ماشوم هم ناوړه اغېزه کوي او نیمګړی پیدا کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا څېړنه چې د امریکا متحده ایالاتونو د مشیکن پوهنتون طبي پوهنځي ترسره کړې، د 109 داسې میندو معاینات چې د چرسو نشه یې کوله، د 101 هغو امیدوارو میندو سره پرتله شوي چې هیڅ ډول دودي نشه یې نه کوله. د دې څېړنې پایله ښیي چې د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې د مور په ګېډه کې د هغې پر ماشوم د چرسو نشه ډېرې ناوړه اغېزې لري. ډاکټران وایي چې د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې د چرسو نشه د دې سبب کیږي چې د مور په ګېډه کې ماشوم کافي وزن ونه لري او وده ونه کړي. د امیدوارۍ لومړۍ درې میاشتې هغه دوره ده چې ماشوم د مور په ګېډه کې وده کوي. د مشیګان پوهنتون ډاکټران وایي چې د کم وزنه ماشوم پیدا کېدل د هغه د نیمګړتیاو له نښو څخه ده، ځکه په دې موده کې کم وزن د دې سبب کیږي چې ماشوم معلول شي او یا یې حافظه کمزوري وي. د دې څېړنې په راپور کې راغلي چې د چرسو د نشې تر ټولو خطرناک شکل سګرټای دی. د چرسو د استعمال هغه شکل دی چې په افغانستان کې ډېر رواج لري او چرس له تنباکو سره یو ځای استعمالېږي. د معتادینو د درملنې متخصص نومان رشیدي وایي چې د امیدوارۍ په بهیر کې د چرسو نشه د مور په ګېډه کې د ماشوم مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسېدو جریان بندوي.
وی تعداد جوانانی که استفاده میکنن خصوصا طبقه
هغه ځوانان په تیره بیا میرمنې چې چرس د بلې نشې سره ګډوي د هغوی په ګېډه کې ماشوم ناوړه جسم لري. په تیره بیا مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسېدو جریان بندیږي. دغه ډول د ولادي جسمي نیمګړتیا او حافظې د کمزورۍ سبب کیږي.
باوجود آورده میتنه
په دې څېړنه کې ډاکټرانو د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې ځینې میندې له چرسو څخه منع کړي دي، خو بیا یې هم نویو زیږیدلو ماشومانو د مغې ستونزې درلودې. په تېره بیا د سر جمجمې ته یې ډېر زیان رسېدلی و. په کابل کې د ښځینه معتادینو د درملنې سلبستریز روغتون مرستیاله ډاکټره فریما نکهت وایي هغه معتادې مېرمنې چې دوی ته د درملنې لپاره ورسي ډېری یې جدي ستونزې لري او نوي زیږیدلې ماشومان یې هم ډېر نارامه او جنجالي وي.
وقتی که طفل در بطن مادر می باشد
کله چه ماشوم د مور په ګېډه کې وي د مور خواړه خوري. په دې صورت کې ښکاره خبر ده چې مور څه خوري. د دې له لارې ماشوم ته هم رسېږي. کله چې مور د امیدوارۍ پر مهال لوړ فشار، خفګان او ذهني ستونزې ولري په ګېډه کې ماشوم هم همدا مشکلات لري. موږ داسې ناروغان هم درلودلي چې کله یې ماشومان زیږېدلي ډېر نارامه وي او موږ یې په دوا درملنه کړې ده.
پروسه کل د امریکا متحده ایالاتونو په نیویارک کې هم پر امیدوارو میندو د چرسو د اغېز په اړه یوه څېړنه شوې وه. دې څېړنې ښودلې وه چې د امیدوارۍ پر مهال د مور لخوا د چرسو نشه د هغې په ګېډه کې ماشوم ته د رواني فشار او خفګان ناروغي پیدا کوي او همدا چې په اوتیزم یې اخته کوي. دې څېړنې وښودله چې د مور لخوا د چرسو د نشې ناوړه اغېزې پر ماشوم باندې تر زیږېدلو وروسته له دریو څخه بیا تر شپږو کالو پورې هم پاتې کیږي.
ترنو اورېدونکو، پرا پور کې مو واوریدل چې د چرسو نشه د معتاد مور په ګېډه کې د هغې د ماشوم د ودې مخه نیسي.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ورنه افیر مې ورته ځوان وبیا ځان سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبت بخت شاید چې بخي ځان ځان سم خلاص وانه
ادواد د تاریخ کې را کزا چې په دغه کې اختک
مال دې دمون خراب کو او دوی دې مونږه پوچ کړو او خونه دې مونږه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشورو دي ډیر وخت بیا باندې دوی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیز خپرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واورئ. طبي ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو استعمال د انسان د وجود توازن له منځه وړي او په نتیجه کې د لاسونو، پښو او سر د ریږدېدلو سبب کیږي. دا چې نشه یي مواد ولې د بدن د ریږدېدلو لامل کیږي، کوم ډول نشه یي مواد ډیر د غستونزو پیښوي، نشه یي مواد معمولا د بدن کوم غړي په ریګ دراولي، د نشي په کوم پړاو کې د معتاد لاسونه او پښې ریږدي او د بدن د ځینو غړو ریږدېدل معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې ولې د ځینو کسانو د بدن غړي ریږدي.
لومړی عصبي علتونه، مثلا یو نوع عصبي ناروغي چې د فارکنسونیزم په نامه یادیږي، په دغه مرض کې هم د بدن غړي اکثره لاسونه پښې او سر رپیږي. بعضي رواني ستونزې لکه انزایټي یا ویره ډیپریشن، دا هم د بدن د غړو د ریږدېدو سبب کیدلی شي. ستونو کې چې کومه غده ده تایرایډ په نامه، هغې ناروغۍ کې د بدن غړي خصوصا لاسونه او زړه رپیږي. همدارنګه د ډوپامین کمښت او د اسټایل کولین زیاتوالی، دا هم د بدن د ریږدېدا سبب کیږي. همدارنګه نشه یي مواد که هغه د اپین خاندان وي، مورفین، کوډین، ټرامادول، هیروین او همدارنګه الکول او نور نشه یي مواد، د دوی استعمال او قطع کېدی په یو دوم دواړه، دا هم د بدن د ریږدېدا سبب کیدلی شي. او بعضی عصبي دوایان دوی هم د بدن د ځینو غړو خصوصا د لاسونو، د زړو، د پښو، د سر د رپیدو د ریږدېدو سبب کیدلی شي.
تاسو د بدن د ریښت په لاملونو کې د نشه یي موادو یادونه هم وکړه. نشه یي مواد ولې د بدن د ریږدېدلو لامل ګرځي؟
نشه یي مواد په څو میکانیزمو یا په څو میخانیکتونو د بدن د ریږدېدو سبب کیږي. اول دا چې خپل بازل ګنګلیو یا بازل نیکلیو ورته وایي چې کم د مغز په منځ کې واقع دي او د دوی وظیفه دا ده چې د بدن حرکات کنټرول کړي. نشه یي مواد اول په مستقیم ډول په دغو بازل ګنګلیا یا بازل نیکلیو باندې اغیزه کوي او د دغه هستو خرابېدو سبب کیږي. په نتیجه کې د بدن د حرکاتو د غیر موازنی او یا د رفیده سبب کیږي. بل دا چې زموږ ستاسو توازن د سیریبیلم یا د دماغ اصغر وظیفه ده، نو نشه یي مواد په سیریبیلم باندې هم بد اغیزه کوي یا دماغ اصغر باندې بد اغیزه کوي، د هغې د تخریب او خرابېدو د هغې د وظیفې د کموالي سبب کیږي. یعنی نشیانو ته که فکر وکړي کاګواګه رواني. بل دا چې نشه یي مواد د ډوپامین د چې یو نوع نیورو ترانسمیټر دی یا یو نوع پیغام وړونکی دی عصبي، د دې د کموالي سبب کیږي. چې هغه کله کم شي هم د بدن د غړو د ریږدېدا سبب کیږي. همدارنګه نشه یي مواد د اسټایل کولین چې یو بل نوع نیورو ترانسمیټر یا پیغام وړونکی دی د زیاتوالي سبب کیږي او په نتیجه کې د بدن د ریږدېدا سبب کیږي. د بلې خوا نه همدا نشه یي مواد د اډرینالین د افراز او یا د اټونوم سیستم د تغییراتو سبب کیږي، یا د اټونوم سیستم یا خودکار عصبي سیستم د تیزوالي سبب کیږي او په نتیجه کې د زړه ریږدېدا، د پښو د لاسو ریږدېدا کسته پیدا کیږي.
کوم ډول نشه یي مواد لا ډېر په معتادینو کې د بدن د ځینو غړو د ریږد سبب کیږي؟
ټول نشه یي مواد د بدن د ریږدېدو سبب کیږي، خصوصا الکول یا شراب، اپین او یا د اپین مشتقات لکه هیروین یا پودر ورته وایي، مورپین، پیکیډین، پنتازوسین، همدارنګه ټرامادول، برین سټیمولنټس یا مغز پاروونکي لکه کوکاین او یا ټابلیټ کاچ ورته وایي، دا یا شیشه ورته وایي. ټول نشه یي مواد د بدن د اکثرو غړو خصوصا د لاسونو، خپو، زړه او د سر د رپیدو او ریږدېدو سبب کیدلی شي.
د نشې په کوم پړاو کې د معتادینو لاسونه او پښې ډېر رپیږي؟
د نشې په ټولو پړاوونو کې د معتاد لاسونه او پښې ډېر رپیږي، خو هغه کسان چې اول ځل دپاره پر اوږدي کېږي، د ډېر خلکو پښې او لاسونه ډېر رپیږي او زړه ډېر رپیږي. او هغه کسان چې ډېر زیات مقدار سره نشه یي مواد استفاده کوي، هغوی ډېر لاسونه او پښې د ریږدېدو سبب کیږي. او د نشې په آخر مرحله کې کله چې د نشې ډېر ضعیف کړي او نشه ډېر وخت دپاره استعمالوي او دغه په اعصابو کې د دوی د کمزورۍ سبب شوي، نو په دغه وختونو کې نشه زیات د بدن د خپو لاسونو او د زړه د ریږدېدا سبب کیږي.
د بدن د ځینو غړو ریږدېدل معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي؟
اول خو دا چې د بدن رفیدل او یاریګ ددل په ظاهری ډول باندې یا وجاهت یا خلا باندې هم بد تاثیر کول شي. دویم دا چې دوی یو نوا ټارګټ یا نخانه کیږي، مثلا د دوی لاسونه او پخې رفیږي، نو خلک عام خلک چې ګوري دوی یو نوا سټیګما ورته پیدا کیږي چې دا خلک حتما نشیان دي او دوی ته په بد نظر کتل کیږي. دریم دا چې د کسان چې لاسونه رفیږي یا پخې رفیږي ریږدي یا زړه ریږدي، دوی خپل کارونه درست سم نشي کولی، دوی خپل ژوند سم نشي کولی، حتی په خبرو کې هم دوی طرف دا پیدا کیږي، خبرې د دوی سمې نه وي، واضح نه وي. بالاخره دوی ته ډېرې فزیکي، کورنۍ او اجتماعي ستونزې راولړېدلی شي.
آیا د ټولو نشیانو لاسونه سر او یا پښې ریږدي او که ځینې ځانګړي کسان له دې ستونزې سره مخ کیږي؟
په اولو مراحلو کې کیدلی شي چې اکثره نشیان لاسونه او پښې ورېږدي، او هم همدارنګه د نشې په اخرو مراحلو کې هم کیدلی شي چې عصبي غړي خراب شي او یا وظیفې خپلې درست انجام نه کړي. په دې صورت کې هم کیدلی شي چې ټول نشیانو لاسونه سر او پښې او بالاخره زړونه ورپیږي. خو داسې کیدلی شي چې بعضې نشیانو کې دا علامې ونه لیدل شي، او هغه نشیان چې هغوی د مخکې نه رواني ستونزې لري یا د پارکینسون ناروغي لري یا ټریمور لري یا انزایټي ویره لري او یا نور عصبي ناروغۍ لري یا د ډوپامین کمښت لري یا د اډرینالین زیاتښت مثلا د انزایټي په ناروغانو کې دا شیان ولري، دا نشیان چې دي ډېر زر دي ته مساعد دي چې د دوی پښې او لاسونه په زیات اندازه باندې نظر و نورو ته ورپیږي.
که څوک نشه پرېږدي، آیا د بدن لړزیدل یې ښه کیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري؟
هغه کسان چې د هغوی عصبي سیستم د نشې په وجه ډېر کمزورې شوی وي، دوی خلک ځانګړې درملنې ته ضرورت لري. او ډېری کسان هغه چې پرمختګ ډېر نه وي کړی او د دوی سیستمونه نه وي ور خراب شوي، د دې امکان شته چې د نشې په پرېښودلو سره بېرته د دوی هغه مرکزونو خپل فعالیت فیل کړي او د دوی رېږدېدا د منځه لاړ شي. او هغه کسان چې کوم رواني ستونزې لري، د مثلا انزایټي یا ډیپریشن لري، د نشې په پرېښودلو سره کېدلی شي چې د هغوی په رېږدېدا کې یو څه اندازه ښه والی راشي، منتها بیا هم هغوی ضرورت لري چې خپله تخصصي بخش ته لاړ شي او خپله تداوي سرته ورسوي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي د نشهیي موادو استعمال د معتاد د وجود حرکات ګډوډوي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وہی پلاٹ پودر وہی یا نہ خور دی زت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
لا پمڑی کنا و پمور خوس خبر نه خبر خم خم مور
چنگ پلان نا وخت یو نیم لک ڈالر وو گندا سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشه مواد ول زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان ونی زخ پرونه واوري.
تازادی رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور ساعته د سهار له شپږ څخه بیا د ماښام تر شپږ بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږ څخه بیا د سهار تر شپږ بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. تر ډرامې کې صدا شې چې اکبر یو بس موټر چلوي، دی د لوی لارې پر غاړه خپل موټر یو رستورانت ته دروي او سپرلوی ته وایي چې دلته به ډوډۍ وخورو او بیا به ځو. سپرلی چې رستورانت ته ننوځي، سمدلاسه پولیس رستورانت محاصره کوي. دا چې پولیسو ولې رستورانت محاصره کړ او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
ورونو په دې هوټل کې ډوډۍ خورو، خو ډېر وخت به نه تېروئ، لاره اوږده ده، یو ساعت وروسته راشئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام اکبر استاد، بخیر اغلی ستړی مشی؟
شکر لالا تام ستړی مشی.
خیر اوس قربان دشم، دا ډوډۍ مې درته راوړه.
دا دې څومره ډوډۍ راوړه؟ زه دا دومره ډوډۍ خوړلی شم
استاده. داسې نه ده چې مونږ پر تاسې د دې ډوډۍ احسان اچوو، اصلا تاسې همیشه پر مونږ لوی احسان کوئ.
پوه نه شوم څنګه احسان؟
که تاسې زمونږ هوټل ته موټر ونه دروئ، نو زمونږ هوټل ته به پر یو ځای دومره مېلمانه له کومه راشي؟
بس انډي والده، نو موږ به مېلمانه درته راولو او تاسې به موږ ته ډېره ښه ډوډۍ راکوئ. په څنګه به د زمري نوکم راکوي
استاده؟ ډوډۍ دې وخوره چې سړېږي.
سمه ده خورم یې، خو ته ورشه ژر هغه زما امانتي راوړه چې ډېر خمار یم، نن مې تر ډوډۍ ډېر زیات زړه ورته کېږي.
استاده غم مه کوه، ستا امانتي مې مخکې لا راوړی دی. دا دې واخله، یو ورځ چې پوره هفته دی بس دی.
یاره شکر لالا، وایم ژوندی اوسې ژوندی.
اکبر استاده، دا ستا ملګری ولې ولاړ؟ ده خو نه ډوډۍ وخوړه او نه یې بل شی وغوښت.
زما ملګری؟ زما سره خو ملګری نه و. څوک یادوي؟
دغه ځوان چې ستا څنګ ته ناست و، همدا اوس ولاړ.
دا ځوان زه نه پېژنم، ما فکر کاوه چې موټروان به وي او ته به یې پېژنې.
زه خو د دې لین ټول موټروانان پېژنم، خو دی موټروان غوندې نه ښکارېده. ما فکر وکړ چې ستا انډیوال دی.
زه خیر دی، یو څوک به وینو. په دې خبرو پسې مه ګرځه شکور لالا.
قماندان صاحب، هغه دوټا شاګرد دغه دی چې موټروانانو ته چارس وروړي. شکور نومېږي.
بس ومې پېژنده، ته ولاړ شه، نور دې ماته پرېږده.
شکوره و شکوره.
بله قماندان صاحب.
ته دلته راشه.
دا راغلم قماندان صاحب.
دا موټروانانو ته چارس ته ورکې؟
څه شی چارس؟ نه قماندان صاحب، زه دا کار نه کوم. تاسې بسم نه یاست پوه شوي.
ته را دې خوښه چې زه د یوارې تلاشي کوم.
دا دی قماندان صاحب، تلاشي مې کوي صاحب. دا دی
خواه نه، دا څه شی دي؟ تا خو ویل چارس را سره نشته. وګوره ټول بالا پوش له چارسو ډاک دی.
قماندان صاحب ما خوشه که صاحب، زه بې ګناه یم.
ته یو مجرم یې، څنګه دې خوشې کوم؟ دا هر ورځ چې موټرونه ټکر کیږي او یا چپه کیږي، دا اکثرو علت یې دا دی چې موټروانان یې نشیان دي او نشه یي مواد تاسو ورکوئ.
قماندان صاحب، زه خو د هوټل مزدور یم. د هوټل خاوند راته ویلي دي چې موټروانانو ته چرس ورکوه، او چرس هم د هوټل د خاوند دی صاحب.
نو د هوټل خاوند به هر ناروا کار درته وایي، بس څه به یې کوې؟ د هوټل خاوند چیرته دی
صاحب؟ هغه نه دی راغلی نن.
نور چرس چیرې دي؟
نور چرس نشته صاحب.
ته له پولیسو سره چالاکی کوې ها؟ ژر راته وایه چې نور چرس چیرې دي، که نه نو بیا به سخت پښیمانه شي او جزا به دې نوره هم ډېره شي.
صاحب په دغه پسخانه کې دي. وی ګورې، زه غریب سړی یم صاحب، ما خوشې کوي.
اوهو، دا خو سم د نشه یي موادو ګودام دی. هلکه راشه، دا سړی ونیسه، لاسونه یې ور وتړه او له نشه یي موادو سره یې په موټر کې پورته کړه.
سمه ده قمندان صاحب.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و. تر بیا مو الله مرسې.
د زهرو کاروان
پغار